کې د مازیګر څلور نیمې بجې د خبرونې په دوام کې به نوریاس نوري د 15 دقیقو بحث وړاندې کړي، خو تر دې وړاندې مو رابولم د دې سات لنډو خبرونو ته. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو همغږونکو اداره اوچا وایي په افغانستان کې بشري مرستو ته د اړو کسانو شمیر سږکال 28 میلیونو او 3 لک ته رسیدلی دی. د افغانستان میاشتې ټولنې مشر په دوحه کې له یو شمیر بهرنیو ډیپلوماتانو سره د ټولنې ته د مرستو په اړه خبرې کړې دي. له افغانستان سره هم مهاله د پاکستان په پلازمینه اسلام آباد او همداراز په سند او پنجاب ایالتونو کې له نن دوشنبې څخه د ماشومانو د ګوزان پر ضد واکسیناسیون پیل شو. د آذربایجان د سرحدي چارو اداره وایي 3 افغانان هغه مهال ونیول چې په غیر قانوني ډول د ایران له خاورې آذربایجان ته اوښتل. د سعودي عربستان د بهرنیو چارو وزیر وایي د ډیپلوماتیکو اړیکو د ټینګولو لپاره له تهران سره موافقه د خبرو لاري د اختلافاتو د حل کولو لپاره د دوه هیوادونو غوښتنه ده او باید د دوه هیوادونو ترمنځ د ټولو اختلافاتو پای ته رسیدا تعبیر نشي. د افغانستان تر 1900 کلونو کشر کرکټ لوبډلې نن د بنگلاديش تر 1900 کلونو کشر لوبډلې ته په 1550 منډو ماتې ورکړه او د شزو په 20 اووره کرکټ نړیوال جام سیالیو کې هند پاکستان ته ماتې ورکړه.
دوه خبرې دي. یو خو د
مخکنی کابینه کې صرف 50%
متاسف یم چې
وخت د جګړې
نظام هڅه کوله چې افغان حکومت
د ازادي راډیو اونیز بحث
د ازادي راډیو 15 دقیقې بحث ته مو زنوریاس نوري هرکلای کوم. په دې بحث کې د اسلامي دولت ډلیا داعش د خراسان څنګه لوري د ورستیو بریدونو پر موضوع خبرې کوو. داعش د تېر شنبه په ورځ په مزار شریف کې پر تبیان فرهنګي مرکز د برید مسولیت په غاړه واخیست. دغه برید داسې مهال وشو چې یو شمېر خبریالان د استاینلیکونو لپاره دې مرکز ته وربلل شوي وو. داعش پرون یک شنبه په خپل اعماق ویب پاڼه کې په یو بیان کې ویلي چې د شیعهګانو پر فرهنګي مرکز دغه برید په یو بکس کې ځای په ځای شوي چاودیدونکو موادو په وسیله ترسره کړی دی. د طالبان چارواکو ویلي چې پر دې مرکز په برید کې یو تن وژل شوی او د خبریالانو په ګډون 8 تنه ټپیان شوي، خو د رسنیو یو شمېر ملاتړي بنسټونه د وژل شویو کسانو شمېر 3 تنه او د ټپیانو 14 تنه ښیي. په ټپیانو کې ماشومان هم شامل دي. د اسلامي دولت ډله د خراسان څنګه د دغه برید مسولیت یوازې 2 ورځې وروسته له هغې اخلي چې د پنجشنبې په ورځې د بلخ لپاره د طالبانو د والي مولوي محمد داود مزمل د وژلو مسولیت هم اخیستی و. تر هغې مخکې داعش په جدي میاشت کې په فیض آباد کې د بدخشان لپاره د امنیه قومندان د وژلو مسولیت هم اخیستی و. نن په دې بحث کې له خپلو میلمنو سره دا مسله څېړو چې ولې داعش حملې زیاتې کړي، هدف یې څه دی، آیا طالبان د دې ډول حملو په مخنیوي کې پاتې راغلي یا د دا ډول حملو مخنیوی ممکن نه دی. همدارنګه به ځینې نورې پوښتنې چې د اسلامي دولت ډله یا داعش چې پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته د طالبانو یوه مهمه سیاله ډله بلل کېږي، د دې لټه کوي چې ځان ته د پښې ځای پیدا کړي. د افغانستان ګاونډیان په تیره د منځنۍ آسیا هیوادونو چې دا ډول د ځان لپاره یو ګواښ بولي، آیا د حملو زیاتوالي ته تر څه حده اندېښمن دي؟ که څه هم په افغانستان کې د داعش د وسله والو کره شمېره نه ده معلومه ده، خو د ملګرو ملتونو د بندیزونو کمیټې د افغانستان په اړه وروستي راپور کې ویلي چې د سیمې هیوادونو اټکل کړی چې په اوس وخت کې به داعش په افغانستان کې له 3000 نه تر 4000 پورې غړي ولري او ویل شوي چې یوه زیاته برخه هم د افغانستان په شمال کې حضور لري. خو طالبان وایي داعش یوه ستونزه ده، خو هغه یو جدي ګواښ نه ده. د بحثمو په پخوانی حکومت کې د دفاع وزارت ویان او د امنیتي چارو پو جنرال محمد راد منش او د سیاسي چارو شنون کې محمد داود مایار ته بلنه ورکړې ده. دواړو ملمنو ته خراغ لاست وایو. زموږ تخنیکي همکار میر احمد صافی د خبرونه په تخنیکي برخه کې را سره په دې برخه کې همکاري کوي، وایي چې دواړه د ټلیفون او واتس اپ لري را سره وصل دي. دواړو ملمنو ته خراغ لاست وایو. رات منش صاحب، لومړی به تاسو درشو، ولې دایش حملې زیاتې کړي او هدف یې څه دی؟
سلام تاسو ته او ټولو هغه ملمنو ته چې موږ سره په دغه میس کې اشتراک لري. تاسو ته بهتره معلومه ده چې افغانستان له پخوا د پاکستان د عمق استراتیژي له مخې نه په مشکلاتو کې اخته و. اوس هم هماغه مشکلات په بل رقم په افغانستان کې شروع او په افغانستان کې ادامه لري. تاسو ته بهتره معلومه ده چې ټول هغه کسان چې د حقانیه په مدرسه کې یا په نورو سلفي مدارسه کې په پاکستان کې تعلیم و تربیه سوی افغانستان ته راغلي، اوس په نامه د حزب تحریر، په نامه د داعش، په نامه د القاعده او طالبان پاکستانی فعالیت کوي. او فکر مې دا دی چې رښتیا هم افغانستان لکه پخوا بیا هم د پاکستان تر هغه استراتیژي لاندې نیول سوی دی چې هم پاکستان د ملل متحد یا د نورو هیوادو امتیاز ځانته را کسبی کی، او هم به افغانستان باندې دغه مسئله چې گویا پاکستان د تروریزم نه خلاص دی، افغانستان دی چې د تروریزم لانه دی یا زال دی، اوس امتیاز بیا ځینې واخلي. دا درسته ده په افغانستان کې هم داعش شته، هم القاعده، او هم هغه یو ویش ګروپونه چې مخکې د تروریزم په نامه په افغانستان کې داخل شوی و او دا داخلی دو د هغه طرفنګ یا د هغه معاملې په سر کې چې پاکستان هغه نظامی عملیات په وزیرستان او نورو ځایو کې ترسره کړی وای، فقط یوازې او یوازې د دې لپاره چې په افغانستان کې هغه تروریستي ډلې چې مخکې په پاکستان بو و ځای په ځای شي او دنیا والو ته ووایي چې نو موږ اوس په پاکستان کې تروریستان لرو نه لرو، تروریستان په افغانستان کې بي دا دوی ته یو امتیاز دی.
بله بله، مننه مایار صاحب. تاسو د رادمنش صاحب د دغو څرګندونو سره څومره موافق یاست چې وایي په کله چې طالبان په افغانستان نو واکمن شوي په افغانستان کې د عمق ستراتیژیک په نوم د البته د پاکستان لخوا یو لوبه وه، اوس په بل ډول دغه لوبه روانه ده، داعش تر چتر لاندې ځینې نورې ترهګرې ډلې وایي چې په افغانستان کې فعالې دي، په هغو کې د من جمله د منځنۍ آسیا د هیوادونو اتباع هم دي. آیا ورسره موافق یاست؟
بسم الله الرحمن الرحیم، سلامونه تاسو ته مل متا ټول اوریدونکو ته. د دوه بوت نه د موضوع کورته وګورو. یو کچر د پاکستان د خارجي سیاست د نظر په دې شک نشته چې د پاکستان چې خارجي سیاست د افغانستان په اړه، یعنی د کلون رئیس د څو نظامونو مخکې دا متضاد روان دی. یعنی کچر په افغانستان هر نظام جوړیږي دی په مقابل کې یو مخالفه ډله جوړیږي ترسو در نظام تداوم پیدا میکی. در ظاهر شاد وقت نشروع داده میشه به داوتخان مقابل که به کمونیستی نظام مقابل که مجاهدین اکمال کل، در مجاهدین مقابل که به طالبان اکمال کل، در طالبان مقابل که امریکایان اکمال کل، در امریکایان مقابل که دوباره کم کسان شده امریکایان مقابل جنگه دل، اوز طالبان نظام خلاص. نو اوس به دې شک نشته دی چې دوی به طالبان ته یا امارت اسلامی ته یو هغه پیدا کوي، یو جنجال، یو دردسر پیدا کوي، دکه داعش په شکل کې، د القاعده په شکل کې، یا د مقاومت د جبهې په شکل دا به جوړوي تر څو دغه نظام پیشرفت ونه کړي، ځکه د نظام که دوام پیدا کړي دلته ثبات راځي او ثبات د هغې په ګټه نه ده. دا هغه طرف د قضیې ده. ښه، اوس د افغانستان د دروني سیاست، داخلي سیاست، دلته دا تحلیل باید څنګه وي؟ مسئله دسته ده چه کل طالبان یا امارت اسلامی در خپل نظام جور کو، مونگا در سیاسی مسئل شده اکثر اشارهی دی، یعنی در سیاسی و دیپلماتیک جبه اشارهی ده. مونگا کتلا چه فهمیدی ها که یو رقم مستند سازی یا بزرگ سازی ورد شروع شو دایش ده. محال ده چه کچهر مونگی مقایسه که اول نظام که دلتا خارجی میرو حضور دلو دلتا یو فوج و اردو و خو داعش په افغانستان کې جبهات درلودل، سنگرونه مال وو، حتی اولسوار کلي مناطق په اختیار کې. خو په فعلي شرایطو کې یعنی اسلامي اماراتو کولی شول چې په دې اندازه سرکوب کړي، پیدا یې کړي چې اوس دوی مشخص کوم کلی یا کوم منطقه دوی په اختیار کې نه ده. او د بل طرف نه که چیرې وکتل شي دوی پیشګیرانه فعالیتونه ډېر وکړل چې نه کوي، ولې هغه رسانه کېږي نه. یعنی موږ په هر هفته کې په ولایتو کې که چیرې وګورو دلته دوی سرکوب شول شدید، خو ډېر محدود
جایو کې
فکر کوي
بل عملیات وشول ما فطانه و دې په نظر
فکر کوي یعنی ما یار صاحب تاسو خبرونه داس ترګندېږي چې تاسو په دې باور یاست چې داعش همره پیاوړې ډلې نه ده خو ممکن هغه څه چې تبلیغات د دې لپاره کې دا ډله په هغه قوت کې نه ده آیا خبره هم داسې ده
اندا مسله ده یعنی کچې د دې موضوع ته انکشاف ورکو یعنی دلته ارقام موجود دي د ارقام دی کچې سلیقې برخورد وکړو خو موضوع ار طرف ته کېدای شي ارقام ده دي چې دا د سرکوب شوی دي او د بل طرف نه د رواني نگانه د ایش یو افغاني پدیده نه ده مثلا دوی
په دې خبرې وکړو په دې خبرې وکړو داعش د نړیوال خلافت لپاره مبارزه کوي او اسلامي امارت هم په د افغانستان په جغرافیه پورې محدود نظام په افغانستان کې ټینګ کړی دی مننه مایر صاحب رادمنش صاحب تاسو ته درځو بیرته تاسو په خپل سرګندونو کې دې ته اشاره وکړه چې د داعش تر چتر لاندې ممکن نور ډلې هم په افغانستان کې اوس فعالیت کوي پر طالبان په افغانستان د طالبانو لوبیا وکمنې دو سره فکر کوي چې د داعش په تشکیل یا تکتیکونو او یا هدفونو کې به
دا مهمه ده چې موږ وسیږو چې سرکند داعش په افغانستان کې فعالیت کوي داعش اصلا کله چې موږ وایو چې نسته یا دا ډیره ضعیفه ده موږ باید په دې مسایلو باندې فکر وکړو چې آیا پاکستان ضعیفه سوی ده آیا پاکستان استراتیژي تغییر موندلی آیا پاکستان د افغانستان په مورد کې ورورګلوي غواړي چون مونږ یو ضعیف هیواد یو د مونږ اردوی ملي پولیس ملي هم اماس ضعیف ده اما پاکستان واقعا د نظامي له نگاهه قوي ده
خو رادمنش صاحب اوس په فعلا د داعش په حضور باندې کوم خبري وکړو د پخوانی نظام کې د داعش ځای معلومو په زیر روسي موباندې دوی کنټرول درلود او جغرافیه په لاس کې وسره لدی چې نړیوال امریکایي ځواکونه په افغانستان کې او د افغانستان اردو پیاوړو د دوی پر ضد باندې عملیات کول خو په ډیرو سیمو کې حتی طالبان څخه هم د مرستې غوښتنه وشوه د دغې ډلې د ځپلو لپاره آیا فکر نه کوئ چې د هغه وخت سره که تاسو دغه اوسني شرایط پرتله کړئ طالبان بیا هم توانېدلی دي چې د دغې ډلې د حملو مخنیوی وکړي
زه غواړم چې داسې ووایم چې داعش افغانستان پورې مربوط نه دی چې دلته ضعیفه ده یا قوي ده پاکستان د داعش د تعلیم او تربیه په لټه کې دی او اوس هم وایي چې په پاکستان کې 5000 نفر د طالبان پاکستان د طالبان افغان او همدارنګه د نور جهادي ګوندونو په پاکستان کې دی تر روزنه لاندې نیول سوی ده او افغانستان ته استول کیږي یقینا مهمه او ډیره مشکل داده ایسی په افغانستان کې د داعش په نامه کوم ځای نسته اما مشکل یې گا و ناگا د افغانستان په بعد ځایونه کې رامنځته کیږي که کوم ځای د دوی په نامه وای یا کوم ولسوالۍ دوی درلوده هلته ممکن بود چې محاصره وشي او د هغه په مقابل کې په ټینګه صورت مبارزه وشي اما اوس د دوی ځای معلومه نه ده دا ډیر خطرناک ده که ځای معلوم نه دی خطرناک
بس ستاسو په نظر که چیرې پاکستان د دغه ډلې تر شا وی او ملاتړ کوي یعنی په څه ډول غواړي چې دغه ډله نور هم مضبوطه شي کنه شي کولای چې په افغانستان کې د پخې لپاره ځای پیدا کړي
پاکستان همیشه د افغانستان د امنیت پلته کنه دی فقط دوی غواړي چې دلته وضعیت خراب وي او د افغانستان د زیرمې قاچاقي توګه ځینې استفاده وکړي په دې اساس باندې جنگ د دوی په نفع کې دی اوس چې طالبان غواړي چې په افغانستان کې امنیت رامنځته کړي د دوی په نفع کې به نه وي او د دوی نفع هم دا دی چې بیا یو بله ډله پیدا کړي د طالبانو په مقابل کې استعمال کړي او اوس دا ډله پیدا شوی او غواړي چې د افغانستان په ځمکه کې د دوی تجربه بیا د سره نه پیل کړي او په افغانستان کې خپل منافع په لټه کې دي او لاس راوړي
بله من نه معیار سپ مخکې په پخوانی جمهوریت نظام کې ډیر زلي سیاسونو چارواکو ویل چې دایښ او بهرنۍ پدیده ده په ولس کې ځای نه لري. فکر کوي چې بیرته به په دغه حملو سره وکول شي چې په افغانستان کې کچېره د سیمې هوادونه هم تر شا ولاړ وي وکول شي چې په ولس کې ځای پیدا کړي.
د افغانستان جامعه چې د رواني د نکانه د سیمایي د نکانه یو د بیگانه ضد خاصیت لري. یعنی دلته د جایگاه دی پیدا کولی نشي د تاریخ نه. او امارت اسلامي چې د یو افغاني افکار لري او د بل طرف نه نړۍ یعنی دا خپل لوی ته یو تهدید ده. دا سیاسی مسئله چې دی دا څو اباده لري، کېدای شي منفي کېدای شي مثبت اباد. د امارت اسلامي لپاره که چیرې په جزئي ډول دایښ یو تهدید کېدای شي، د بل طرف نه یو غټ فرصت هم ورته کېدای شي. دا په دې معنا چې اگر کوم ممالک ایران یا د نور ګاونډیان یا مثلا روسیه د یو قدرت په شکل ده، دې ته دایښ یو تهدید ده. یعنی دا باعث دی کیږي چې دلته روابط تنظیم شي او موږ د نشانې ګورو د نشانې قتل کیږي. یعنی که چیرې دې نگاه ورته وکتل شي، دا د امارت اسلامي لپاره یو فرصت هم کېدای شي. خو د عملا که چیرې وضعیت وکتل شي، یعنی طالبان د داعش په سرکوب کې تر ډېره اندازه تاسو مخکې وویلي چې د بل نظام ډېر زیات موفق ده، د دوی عملیات ډېر زیات موفق و. خو مسئله دغه ده، دغه د خبري ارزش هغه مسائل هغه منفي ابعاد یعنی ډېر پیدا کوي. یعنی کوم مثبت مسائل چې دي هغه پر مطبوعاتو کې ډېر راځي نه. اوس دغه کوم عملیات چې مزار کې دوه عملیات وشول، د امارت اسلامي دغه داخلي د فلسفه داسې ده چې دا شخص محور نه ده. یعنی اشخاص باندې که چیرې نور احزاب وګوري، که چیرې رهبری یا شخصیتونه د منځ لاړ شي، حزب باندې منځزي. طالب داسې جریان نه ده، طالب یو اصول محور جریان ده، اوس کار ده ول اصول دي. که چیرې د دوی رهبری دي خپل رهبران د لاسته ورکړ،
خو ما یار څه فکر نه کوي چې د طالبانو د بلخ لپاره د والی وجل کېدل چې ویل کېږي د مولا هبت الله نږدې کړی ته نږدې یو کاسو او مهم کسان بلل کېده، د دې وجل فکر نه کوي چې د طالبانو لپاره به یو سرخوګی پیدا کړي او دوی د دغه حمله هغه نور د حملو ګواښونو ته نور ډیر زیات متوجه کړی.
ما خپل فوق لسانس د امارت اسلامي د طالبانو فکر لیکلی و، او په دې مورد کې یعنی کوم مقالات چې زه یې په کله لرم، د یو فرد یا د انصار یا مسلمان په صفت، یعنی د دې ځای کېدل یا د شهادت د یو ځای ده، په دې کې شک نشته. خدا او جدی فلسفه د امارات د سده چې په دې کې موقفونه دوی ته امتیاز نه دي، موقف دوی ته یو قرباني ده، یو مسؤلیت ده. او د بل طرف نه مسله د سده چې د کچېرې په دوی کې ضایعات راځي، دوی د جریان پیاوړی کیږي. مونږ وکتل چې دوی څو ځله خپل رهبري د لاسته ورکړه، مشران ډېر کلیدي کسان. یعنی که چیرې دغه مسائل په هر جریان کې یعنی دومره خپل شخصي نه لاسته ورکړل شي، دا جریان ټول د منځ ځي، یو فرد باندې ځینې جریان نه د منځ ځي.
مننه معیار صاحب. رادمنش صاحب، تاسو مخکې اشاره وکړله چې اوس چې طالبان پر افغانستان واکمن دي، پاکستان نه غواړي چې دا ډله موافق اوسی په حکومت ولای کې، ځکه چې د ټي ټي پی او ګواخ د ټي ټي پی لپاره به یو بیلګوي، ځکه هغه هم د پاکستان د حکومت پر ضد وسلوالي مبارزې ته مخه کړې ده، رادانګلې دي. په افغانستان کې دغه وروستیو ځینو حملو ته که وروګرځو، د چین پر سفارت، روسیې پر سفارت، د چین پر یو اتباو باندې په کابل کې، د پاکستان پر سفارت، د روسیې پر سفارت، د ځینو حملو مسؤلیت داعش واخیست، دغه وروستۍ حملو ته په پام سره، څومره که دغه ډله په داخل د افغانستان کې په دا ډول حملو سره امنیتی وضعیت خرابوي، د افغانستان ګاونډیانو په تیر بیا منځنۍ آسیا هیوادونو ته چې داعش هم د خپل ځان لپاره یو ګواښ بولي، په دغو هیوادونو کې اندېښنې څومره ډېرې کړي دي؟
تاسو ته بهتره معلومه ده چې مبارزه دغسې به نه کېږي چې مثلا اته نفره به په مزار شریف کې د منځلار ویل کېده چې دا داعش د امدایش نه و. ځینې سای منصبان او ځینې ملکی خلک یو شرکت کې کار کول د دوی له طرف نه پر دوی باندې حمله وشو. او تاسو ته بهتره معلوم ده چې دا خلک پاکستان کابل ته راغلي او خپل مرو سره چې دولت ته وخی سي دا کم داعش ده. مثلا په هرات کې درې نفر داعشیان په محبس کې بندي وو، دوی د محبس نه وایستل، دا کور په منطقه د کابل په نامه د دارالامان په نامه د بیت الامان هلته یو نظامی سړی وو چې د هلمند نه هلته خپل کوچ ور انتقال کړی وو. د دوی په کور کې دننه یې کړل او بیا پر دوی باندې انداخت وشو او ویل کېده چې دا ټول داعشیان وو، اما داعشیان نه وو. هغه نظامی بیچاره د خپل فامیل د اولادو سره
معلومه ول چې دغه عملیات چې د اسلامي د طالبانو کړی د اسلامي دولت ډلې باندې که په کابل یا په نورو ولایتونو کې شاید تثبیتول ګران کار وي چې آیا دوی واقعا د داعش غړي وو که نه وو، خو عملیات سرته رسولي دي، ځکه داعش جغرافیه نه لري، ځای نه لري چې په هغو باندې عملیات وکړي. مخکې ځای معلوم وو،
دا هرات خو دمونږ ځای ده، هلته لوریان اخکاری او ټول خلق وای سی صوفی همدرد یو نظامی و په هلمند کې مخ کې د طالبانو په مقابل کې مبارزه کول. د دوی په کور کې دغه خوریه، دغه داماد او دغه نور هغه فامیل سی په کور کې وو، د دغه طالبانو له طرف نه وژل شوی او زه بیخي په دې باندې یقیني یم.
که پوښتنې ته راشو چې داعش چې اوس په افغانستان کې په هر صورت د حملو مسؤلیت اخلي، طالبانو لپاره یو سرخوږی برابر کړی دی، سرخوږی سره مخامخ کړی دی د منځنۍ آسیا هېوادونو لپاره، آیا دا د منځنۍ آسیا
خپل آمادګان نیولې او دا رښتیا دی؟ متاسفانه اوس تاسو د طالبان د رهبر نه به اوریدل ویسی ویلې سي خپل زره واسکتونه واغوندي سي امکانات د دې سیمون د اسلام د اشاعه لپاره نورو هوادو ته د خپل طالبان واسطه وو. دا په څه معنا دی؟ دا په دې معنا دی چې دوی رښتیا هماغه خبره سي افغانستان باید د نورو هیوادو د تهدید ځاله ونه ګرځي، دا رد کړی. او همدارنګه ندیم صاحب وایي چې مونږ هغه کسان سي د طالبانو په مقابل کې خبرې کوي یا سلاح استعمال
کوي،
دوی واجب القتل دی. دا ټول مسائل سي دي، دا ټول مسائل سي دي، نه یوازې داعش ته امکانات بهتر مساعده وي، بلکې نور هغه تروریستي ډلې چې په پاکستان راغلي افغانستان کې اوس دوی ته هم دا امکانات مساعده کړي چې خپل نام طالب وبایي او د خلکو په مقابل کې ځینې مسائل او مشکلات رامنځته کړي. دا ډیر آسانه ده، دی طالبانو سیاست لکه مشکلات لري چې باید په خپل سیاست باندې تغییرات رامنځته کړي.
من نه راتمنه صاحب، مایار صاحب، تاسو څه فکر کوئ چې په یو نظام کې چې ځینې اختلافاتو خبره کیږي یا ولس له هغه نظام نه ډیر راضي نه وي، لکه څنګه چې اوس له مختلفو لورو په افغانستان اوس له ډیرو سختو بحرانونو سره مخامخ دی، څه فکر کوئ چې دغه نارضایتي آیا دا به د دې سبب شي لکه چې رادمنش صاحب ورته اشاره وکړه چې مخالف ډلې به لا پیاوړي شي لکه داعش، او دا به د افغانستان بیا له یو لوی سرخوږي سره مخامخ کړي که هغه ته د جګړې نوم ورنکو؟
ګورئ، که په ځینې مواردو کې مشکلات موجود دي او چې دغه عوامل مشخص دي، افغانستان تازه د جنګ نه وتلی هېواد دی، په ځینې مسایلو کې امارت اسلامي ډېر موافق دی، مثلا د پیسو د ارزش حفظ، یا مثلا د نرخونو کنټرول، یا سرتاسری امنیت، د فساد کچه تراتیه نه فساد پر وړیدل، جنایي او امنیتي مسایل، یعنی ده هغه آباد دی چې ولس امیدوار کوي، یا مثلا د سرکونو پارکونو د دو مسایل جوړول،
یا چپرهار کې د متدینو د مسلې حل کول دغه پارک جوړول دلته کابل کې د تقریبا شپې تاویات در متدین د تدویلان دی نیول او خلک د جنجال خلاصول د خپل یو تهدید او مشکل خلک ته نو کچیر مونږ انصاف ولرو نو د توازد او افغان صفات خوشاله کې کوم نه دا د سوردون نه دی تر اوس پر شل 15 د چوکونه تانه کابل کې جوړ شوی ترافیکي سیستم فعال شوی دی یو نظر مکم شوی دا یو بود بل مسئله دا چه پا دی طالب تا یا مثلا امارت اسلامی تا پر نظامی دگر که ما تا یا ما تا ورکول دا به دیر سخت و گران کاری اگه نیرو چه پر اسمی دول تقریبا تاویه میلیارد دلار پوری دی نره اگه مدرن تکنولوژی پلاس که دا اوهای رسمی تا اوه الالاس میلیارد دلار پوری او دی دست را دست یو فاوش دا چه تعداد یا کمیت یو لک 15,000 اضافه رسید اکثریت د دو په صدایي رویه باندې یعنی که چیرې تاریخ دفاعي د افغانستان ته وګورو دا تکرار شوی دی تر اوسه پورې نو دا د هغه لپاره سخت وي او بله مسله دا چې کچیر یو داخلي دغه نقطه غواړم اضافه کوم تاسو اجازه کچیر یو داخلي تهدید یو نظامی جریان ته نوي چې دوی په جنگ کې شل کاله یا دغه اضافه په جنگ کې فعال شوي که نظامی تهدید دی همغه تاسو خبره کیږي اما خبره چې دوی په داخلي اختلافات پیدا کیږي دغه بیرونی دشمن چې خارجي سیاست کې دیتا د بحران ته چې کله یو هواد د بیرونی دښمن سره یعنی وجود ونه لري بیرونی دښمن دغه سره مواجه نه وي ته بحران معنا وایي یعنی د خپل د دوی د مشکل ورته جوړي
یعنی فکر کوي چې دغه د خارجي دښمن وی اختلافات لمنځه ځي
دا به یو عامل وي بخصوص یو نظامی او جنگی جریان تر کسان چې په جنگ جنگ دوی مشخصه ده یعنی زوس دوی تریان هم چې در دوی با وجود دوی چې شل کاله په جنگ یو څنګه وکول شوی چې د نرخونه دوی کنټرول کی څنګه وکول شوی ارزش چې د مو ګاډي هوادونه هم دوی د سره مشته وګریوان مننه مو کول دا مسالم کنټرول کی
مننه ما یار صاحب رادمن صاحب ډیر وخت نه لرو کله نه راته وای چې طالبانو د دوحې په تړون کې ژمنه کړې چې القاعده او نورې ترهګرې ډلې به نه پرېږدي چې په افغانستان کې فعالیت وکړي او دغه راز نړیوالو هم دا ژمنه ترې اخیستې ده او نه به هم د افغانستان له خاورې نورو ته ګواښ متوجه کوي فکر کوي چې که چیرې په راتلونکي کې طالبان نشي یا په دې کې پاتې راځي چې د ټول افغانستان امنیت ټینګ کړي په تېره بیا د سرحدونو آیا دا به داعش وي یا کومه بله ډله چې نورو هیوادونو ته ګواښ متوجه کوي
دا معلوم دار ده چې هم طالبان او هم داعش او نور ډلې تپلې چې په افغانستان کې اوسسته دا د پاکستان د روزنې او د پاکستان تر تاثیر لاندې و استه او پایندې کم بی زه په دې ان یوم چې که طالبان وکول سي امنیت تامین کی مهم دارې سي دوی فقر د منځو یوسي پرون نه بل ورځ په هلمند کې لس نفر د دوی
یو دقیقه بل یو دقیقه وخت لرو
په دې اساس باندې دوی باید د دوحې د توافقنامې تطبیق حتمی کی او همدارنګه ملی دفاعی او متخصص ځواکونه رامنځته کی سبا کول سي د افغانستان دفاع وکي په غیر د دغه نن امنیت د سبب نه وي نن دوی دیکتاتوري چلوي اما د افغانستان خلق د دیکتاتوري تر سیوري لاندې هیڅ ځان نه دی حق کړی او خلک د دوی په مقابل کې حتمان ولاریږي
مایر صاحب بلند کراته وای چې هغه چې رادمنش صاحب ویل چې پاکستان بل لوبه پیل کړی ده آیا فکر کوي چې دی بل پروژه هم په مخ کې ده
پاکستان بل لوبه پیل کړی نه بلکې هغه خپل سابقه لوبه ته چې ما ویل چې د غوي خارجي سیاست د افغانستان په اړه د نظامونو خلاف مبارزه ده یعنی هر نظام چې افغانستان کې وي دوی باید دغه تداوم نه جلوګیری وکړي د پاکستان خارجي سیاست دا واضح ده په دې باندې ټول پی
یعنی د نفوذ یو وسیله باید حتما پاکستان ولري
بالکل او برعکس امارات اسلامي دغه نه قوي نفوذ ابزار لري اخواته
بله
خو د خارجي سیاست یا د باید د کوم کسان چې مسلکي دي خو بدل لوبي تر هم چې په ګټه وي د مناسب مطابق دغه نه استفاده کوي
دیر مننه کور ودان په بخوانی حکومت کې د دفاع وزارت ویاند او د امنیتي چارو پو جنرال محمد رادمنش او د سیاسي چارو شنونکی محمد داود مایار چې په دې 25 دقیقې بحث کې مو راسره ګډون وکړ. په دې بحث کې مو نن د اسلامي دولت ډلې یادایش د خراسان څانګې له لوري د وروستیو بریدونو پر موضوع خبرې وکړلې. دا بحث مانوریاس نوري د خپل تخنیکي همکار میر احمد صافي په مرسته مخته یوړل.